پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مو سي پروگرام ته بخیر راغلاست. مو یو ساعت خبرونه ده، خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې به تاسو ته د افغانستان او سیمه پر حالاتو باندې دا ورستوي پرمختګونو څخه خبر درکو. په افغانستان کې مو ډیر تمرکز پر دې دی چې په پروان کې راغلو سیلونو خلکو ته څومره تاوانونه رسولي دي، او دا چې په دغه ولایت کې د مصیبت ځپلو خلکو سره څومره ستې سوي دي او د تلفاتو ورستي ارقام څه دي، دا به ورسته په خبرونه کې درته وایو. اول به ورسو اسمت سروان د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه اسمت سروان درته وړاندې کوي.
په کاپیسا ولایت کې سیلونو لشته لشه ډیر لستنه مړه کړي او شل نور ژوبل کړي دي. ایران د اتمی انرژي د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د اتمی فعالیتونو دوه مشکوک ځایونه وڅاري، او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس غیر رسمي خبري کوي. د خبرونو تفصیل. د کاپیسا چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تېره شپه سیلابونو ډیر لستنه وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. د دې ولایت د امنی قوماندانۍ ویندوی شایق شورش ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت په ډیرو نورو ولسوالیو کې هم سیلونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي.
متاسفانه تعداد 10 نفر از هموطنان ما در ولسوالی کوهبند شهید، تعداد 10 نفر زخمی و همچنان تعداد هزاران.
د په عین حال کې ول چې د پنجشیر ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې هم سیلونه راغلي چې د زیانونو په اړه تر اوسه معلومات نشته. له پروانه د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې په چاریکار کې تیر شپه د ورستیو سیلونو له امله د نړېدلو ودانیو تر خټولاندې 4 نور مړي راایستل شوي. په سیمه کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. دغه سیلونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې، خو دقیق شمیر لا هم نه دی څرګند. د پروان د روغتون چارواکي د مړو شمیر تر سلو کم شي، خو د بیړنیو چارو مسؤلان شمیر تر سلو زیات بولي. د ټپیانو شمیر شاوخوا 300 تنه ښودل شوی دی. سیلونو خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم اړولي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي. ولسمشر غنی د ژمنه پرون چهارشنبه د کندوز له والي عبدالستار میرزا کوال سره په کتنه کې وکړه. په دې کتنه کې کندوز ته د ملکي الوتنو، د سپینزر شرکت د فابریکو د بیا فعالېدو، او په کندوز کې د صنعتي پارک د جوړېدو په اړه هم خبرې وشوې. په وروستیو ورځو کې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار په شاوخوا کې پوځي خوځښتونه یو ور بیا زیات کړي دي. د ښار په تیرو کلونو کې 2 ځلې د لنډ وخت لپاره د طالبانو لاس ته لوېدلی دی. د پروان چارواکي په یوه وسلوال برید کې د 4 ملکی وګړو او د ملي اردو د یوه سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي. د پروان د امنی قوماندانۍ سرپرست عبدالواسی رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه برید نن سهار د دې ولایت په سیاد ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستي وشو. د ښاغلي رحیمی په وینا په دې برید او نشټو کې د ملي اردو یو سرتیری او 4 ملکیان چې د سپرلی ریکشا یې د پیښې له ځایه د تیرېدو په حال کې و وژل شول. په دې پیښه کې چې تر اوسه چا یا کومې ډلې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لږتر لږه 22 وسلوال طالبان په ځوابي بریدونو کې وژلي دي. د کندهار امنی قوماندانۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي تېره شپه وسلوالو طالبانو د معروف ولسوالۍ په ټغري او د ولسوالۍ پر قرارګاه بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 14 طالبان ووژل شول. د قوماندانۍ همداراز ویلي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم 8 طالبان وژل شوي دي. د کندهار له امنی قوماندانۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پرون وسلوالو طالبانو د شاولي کوټ ولسوالۍ په شادي د سیمه کې پر پولیسو ډلیز برید وکړ چې په نتیجه کې 8 تنه طالبان ووژل شول او موټر سایکلونه او وسلې پاتې شوې. د کندهار د امنیت قوماندانۍ په خبر پاڼه کې د پولیسو د مرجوب لپاره څه ندي راغلي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې څه ندي ویلي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. ایران د ملګرو ملتو د اتمی انرژي د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د دې هیواد د اتمی فعالیتونو په 2 مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي. دغه اعلان پرون چهارشنبه ایران ته د دې ادارې د مشر رافیل گروسی د سفر په پای کې د ایران او د دې ادارې په ګډه اعلامیه کې وشو. د روسیا او د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحی لخوا په خبره شوی اعلامیه کې د غراز ویل شوی چې ایران په خپل خوشه د ملګرو ملتو د اټومي انرژي ادارې ته اجازه ورکوي چې دا دوه ځایونه وڅاري. شاغلی صالحی په تهران کې خبري اعلان ته وویل
میخوام این همکاری رو تقویت بکنیم به گونه‌ای که هم سرعت ببخشیم.
دی وای غواړو چې د ملګرو ملتو د اټومي انرژي له ادارې سره دغه همکاري پیاوړې کړو، داسې چې هغه په ګړندۍ کړو او هم غواړو چې هر څومره ژر چې کېدای شي یوې داسې مرحلې ته ورسیږو چې بشپړه نتیجه ترلاسه کړو. د ګډې اعلامې له مخې د څارنې پر وخت موافقه شوې، خو دا څرګندنه ده چې هغه به کله عملي کیږي. د بیلاروس په پلازمینه منسکې پولیسو پرون د دې ښار له د خپلواکۍ له میدانه د شاوخوا زرو اعتراض کوونکو د تیت پره کولو په ځپونکو عملیاتو کې لږ تر لږه شل معترضان ونیول. دا په منسکې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په وړاندې پرله پسې د 13مې ورځې اعتراض و. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې به د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو او په دې هیواد کې د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو په اړه خبرې وشي. راپورونه وایي اروپایي اتحادیې له وړاندې له 15 تر 20 تنو پر ضد چې په انتخاباتو کې په درغلۍ او یا د اګست 9 نیټې له انتخاباتو وروسته د مظاهرو په ځپلو تورن دي پر بندیزونو سلا وکړي. داود د دې سات خبرونه.
د ازادي رادیو د خبرونه تر درې بجو ده. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تاسو ته ورسره راپورونه لرو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل په دغه خبرونه کې پروان ته ځو او هلته به د سیلابونو لامل د پیښ سوي زیان او د خلکو ته د رسیدلي مصیبت په اړه تاسو ته نوې معلومات وړاندې کړو. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله تر 105 زیات کسان مړه شوي دي او تر 200 زیات ژوبل دي. په دې اړه به تاسو د حکومت خبري هم واوري چې څه کولای شي او څه کوي. د طبيعي آفتونو په اړه مو د یو داسې چا سره خبري کوو چې هغه اقليمي مطالعه لري په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په اړه کار کړی دی. دی به د دې سره به تاسو په خبرو کې واوري چې ولی په افغانستان کې په وروستیو کې سیلابونه دغونه زیات تاوان اړوي. او له کونړ به په راپور کې د ځوانانو څخه واوري
زمږ د محمد د بیواده دی پټه باندې لګیو پروګرام کو زمږ مشرانو بندیز لګولې دی چې دا پروګرام بند.
خو مشرانو سره مو هم خبرې کړې دي چې دوی دا بندیز ولې لګولې.
یو کور کې مریض وي په بل کور کې غم وي بیا دره کلی ځوانان د مطالعې لستلې دي او خلک چې مریضان دي استراحت ته ضرورت لري.
اوریدونکو په دې خبرونه کې د مخکښ شوزو پروګرام هم لرونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. په څو دقیقو کې ورځو چاریکارو ته زموږ خبريال چاریکار ته تللی او هلته به د وضعیت څخه چې سیل راغلی او خلک په څه حالت کې دي تاسو ته معلومات درکړي. خو مخکې تر دې چې چاریکار ته ورسو زموږ همکار ناجیه ساپی دا اوس را سره په استډیو کې ده. پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو د سیلابونو له کبله 105 تنه مړه شوي او نږدې 200 تنه ژوبل سوي دي. د دولت د وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې دغه سیلابونو خلکو ته د ځاني زیان ترڅنګ ډیر مالی تاوان هم اړولې دي. نو ناجیجانې دی نن په خبري غونډه کې وویل چې یو خدای پروان مسله و چې هغه ډیره غټه سو او ځکه الته تلفات به خېډه رسولي وو د رسنیو پام هم تر ډیره هدا پروان ته دی. څه وویل چې په نورو کوم ولایتونو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته زیات تاوان رسیدلی دی؟
نو ډیره زیاته مننه فرشتي جانې. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په هیواد کې سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولي، د دولت د وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری نن په خبری کانفرنس کې وویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو د ریدو لامل سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې ګڼ مالی او ځاني زیان اړولی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مرستیال په دې اړه خبری کانفرنس ته وویل په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو په اساس د یادو سیلابونو تر ټولو زیات ځاني او مالی زیانونه په پروان ولایت کې رسیدلي. د پروان د ملکی روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالخلیل حیدری ازادي رادیو ته ویل چې ویا مړی او یو سلو پنځه ټپیان د روغتون ته انتقال شوي. د پروان ولایت سیمه چارواکي وایي په دې ولایت کې د راوتلو سیلابونو له امله خلکو ته ګڼ زیانونه اوښتي. د چارواکو په وینا په دغو سیلابونو ونو کې د پروان سربیره پکتیا کې یو، ننګرهار کې دوه، پنشیر کې درې تنه، میدان وردګو کې و کسان، کاپیسا کې ولس تنه، کابل کې هم نن نستنه مړه شوې دي. همدارنګه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویل چې د شخورنې عملیات روان دي چې په وینا یې خې د تلفاتو د غرقام لوړ شي. چارواکي وایي سیلابونو شاوخوا 200 کورونه ویجاړ کړي او خلکو ته د ځاني زیان ترڅنګ ګڼ مالی زیانونه اړولې. دوی وایي د راوتلو سیلابونو له امله د غوربند او بامیانو ترمنځ غځېدلې لوی لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې او د ځینو نورو ولسوالیو لارې هم زیانمنې شوې. د کابل جلال آباد او کابل ګردیز لوی لارو په ګډون د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم د سیلابونو راوتلو له امله زیانونه اوښتي. د پکتیکا د والی ویان مخلص افغان سره مو هم خبرې وکړې. هغه وویل چې تر ټولو ډیر زیان د دغه ولسوالۍ خلکو ته رسیدلی چې یو شمیر کورونه نړولی او په سلګونه جریبه کرنه لمنځ تللی. بله فرشته جانی
و مننه. ناجی تاسی څه معلومات لري چې په دغه مصیبت ځپلو سیمو کې د خلکو سره څه مرسته سوې ده یا د دوی د دغه مصیبت کمولو لپاره څه کار سوی؟ دوی نن په دغه خبری کانفرنس کې څه معلومات ورکړل؟
بله چارواکي وای ټاکل شوی نن د پروان ولایت زیانمنو شوی او کورنۍ او ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستي ورسیږي. د قربانیانو سره د مرستي رسیدو په هدف د پیښو په وړاندې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی نن پروان ته تللی. دغه وزارت ویان وای ژغورونکي ټیمونه امنیتي ځواکونو سره په ګډه د ژغورنې عملیات پر مخ بي. دوی ویل په پام کې ده چې د سیلابونو عمل تر زرو پورې زیانمن شوی او کورنۍ لپاره خوراکي مواد پروان ته انتقال شي. ولسمشر غنی هم په دې اړه خوشنۍ څرګنده کړې او زیانمن شوی او کورنۍ ته د عاجل مرستي غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې هم په یو شمېر ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې.
ډیره مننه ناجیه صافی. اوریدونکو تاسو زما د همکاري ناجیه صافی په راپور کې په خبرو کې موارد دل چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د سیلابونو لکبل خلکو ته د سر زیان رسیدلې دی. اوریدونکو که تاسو په هر ولایت کې تاسو په سیمه کې سیل راغلی څه تاوان رسولی، تاسو خپل وضعیت په اړه مشته پیغامونه راوستوي. د افغان بي سیم ټلیفون کلری په 903 شمیره باندې د تاسو پیغامونه راځي او څنګه چې راورسېدل زه به درته خبره کوم. اوس به ورسو چاریکارو ته. زموږ همکار احمد حنایش په چاریکارو کې دی، دا اوس را سره په ټلیفون دی. حنایش ستړی مسې، ته راته ووایه چې دا اوس ته چیرته یې په چاریکارو کې؟
په سلام وړاندې کوم. وعلیکم. په چاریکار کې د یو سیمه د 11 ناحیې اوفیان نومېږي، هلته عملیات جریان لري. د یو غرنۍ سیمه ده، هلته زه نظاره کوم چې څومره خلک راټول شوي دي. دلته ټول پریشان دي، کورونه ویجاړ شوي دي او عملیات جریان دي. دته نظاره کوم او خلک هم ډېر اندېښمن همداسې عملیات وګوري چې هغه جسدونه چې راوباسي هغه د کورنۍ غیر نه وي.
مننه عنایشه. اوفیان شریف ته خو به مخکې خلک د زیارت او د چکر لپاره ماروېدلي دي چې تلل. ته راته ووایه چې په دغه منطقه کې د خلکو شپه څنګه تېره کړه؟ دا د شپې د خوخ د خلکو کورونه خراب سي
ډیر د اندېخنه سره اندېخنه سره د تر سولر سره ځکه چې بیا هم د سیلابونه احتمال و را سره زیر شول احتمال در موجود و خو بیا سیلاب ونه راغل مگر اندېښنه تر اوسه موجود دی خلکو ډېر اندېښمن دی
دغه منطقه اوس خالي سوې ده خلک بل چېرته تللي کلا خلک په دغه خرابو کې اوسي څنګه
ځینې کسان چې ټول خپل کور له لاسه درکړي د هغوی ټوله اوس نشته د خپل اقاربو کور او ځینې دوستانو سره په کور کې تللې ده خو هغه کسان چې لږ خراب شوي د هغوی ډېر بد وضعیت د ستونزو سره د صحي ستونزه د نبود اوبو او نور شیونه چې ډېر پاتې شوي ده هلته ژوند کوي.
مننه هنایشه. حکومت ویلي چې دلته غوړي ورکوي وریجې ورکوي دا رقم د خوراکي موادو مرستې کوي. ته فکر کوې دا خلک به د دغو شیانو د پخولو ځای لري بړستن به لري د شپې دپاره مثلا دا تلتکونه او دا شیان دوی به دا مرستې څه رقم ترلاسه کوي؟ عاجل کومک څه شته پکار دی دلته په دې منطقه کې؟
کومکونه نه دی راغلی، کومکونه تر اوسه نه دی راغلی. یو مؤسسې او خیریه بنیاد لکه مرسته کړې ده، هغه ډېره بېنظمه وه، ډېره بېنظمه وه او سم توضیح نه شوه. نو اوس صرف عملیات جریان لري، د عملیات د هغه کسان چې تر نښته لاندې دي.
او دلته روغتیایي ټیمونه، نرسان، ډاکټران څوک شته چې د خلکو ته زخمیانو ته
قتل تر اوسه هیڅ شی نشته؟ او هغه کسان چې شکایت لري په همدې خاطر چې د صحي ټیمونه صرف امبولانس دی، امبولانس چې هغه جسدونه چې تر اوارو لاندې راجیک شي هغوی ته انتقال په روغتونونو کې انتقال درکوي. بس نور د صحي له لحاظ نه تر اوسه کوم مشهود کومکونه دلته نه دی راغلی.
هنایشه، نن اول ته څنګه د باران وري یخ دی، د شپه څنګه وه؟ د دغه په باره کې
ډېره ګرم دی، شپه هم باراني وو، ډېره په کلک باران وو، مګر اوس لمر دی او صاف دی، ډیره ګرم دی.
او دلته وای یو لوی بازار تخریب شوی، ک خلکو بازار جوړول او موټر په کې لیدل دي، او دا د تلفاتو ارقام وای شاید زیات سي، ځکه چې وای کېدای سي په موټرو کې خلک دغه یو څراته وای اوریدونکو ته.
دقیقا الته هم یو ډیره غټه ځای چې زیرزمینی ورته نوم کېدل، چې الته دوکانونه دوه سوه یه تر درې سوه دوکانونه دا پلان وو چې هلته جوړ شي. دا ډېره غټه ځای چې خوري جوړ شوې وه په دې زیرزمینی وو. هلته ټولو ځینې موټرونه ځینې شیونه هلته پراته دی. تر اوسه د هغوی عملیات پیل شوي نه ده چې څومره موټر څومره پکې سپاره وو، هغوی تر دې هغه په زیرزمینی کې را پراته
التل تر اخته لاندې. ډیر زیات مننه احمد حنایش اوریدونکو. تاسو زموږ د همکار احمد حنایش خبري واوریدې ل چارې کارو د ویل چې کومکونه چندان نه دی را رسیدلی، کوم چې را رسیدلی و دی وی خیریه ټولنې څخه هغه هم په بینظمی سره توزیع سوی دی او ناچیز دی. په دغه حالاتو کې د چاک پاکي او دغه عاجل طبي مرستې ډېرې مهمې وي چې په دغه مصیبت ځپلو سیمو کې خلکو ته ورسول سي. د خبرې مو واوریدې په پروان کې تیر شپه په دغه چاریکارو باندې سیل د 50 خو او څخه راغلی، او په داسې وخت کې راغلی چې خلک ویده وو د شپې په دریو بجو راغلی. نو په دې خاطر تلفات شاید یو دلیل دی چې تلفات ډیر وو. او پرون چارواکو ازادي رادیو ته ویل نن ویل چې ډیر تلفات د شزو د کوچنیانو دي، ډیر پکې خوشسوي دي او مرسوي دي. زموږ همکار په چاریکارو کې دی، زموږ نور همکاران هم په لار کې دي. دغه ځای څخه موږ ویډیوګانې مخلو، تاسو زموږ په پانی ته ورسئ. ازادي رادیو ته کې دلته د داسې کورنۍ هم ست چې د دوی د یوې کورنۍ ټول غړي تلف شوی دي. د دغه خلکو سره مهم خبرې کړې دي. نو که تاسو د دې سره علاقه لري، د دې مسلې سره سموږه پانی ته ورسې، د ازادي رادیو پر پانه باندې د دغه حادثې ویډیوي راپورونه هم ست. موږ هڅه کوو چې د یو چا داسې کار پوه سره چې هغه په افغانستان کې پر د اقلیمي مسایلو باندې مطالعه لري او څېړنه کړې ده خبرې وکړو. خو فکر کوم چې دوی لا نه دی حاضر. خبرونه ته باید ما ورکو کله چې دوی زموږ سره ملګری سو، تاسو به خبري واوري.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
اوس به ورسو خاطر پر دې ستاسو اقتصادي خبرونه بدای وړاندې کړی، بیا به راپورونه ورته ورځو.
د افغانستان متشبثینو علی بورد وای د محرم لسمې پرانیږدې کېدو سره د کابل په څلورو دروازو کې په زرهاوو د تازه میوو موټر له تګ راتګ په هدف بند پاتې. د دې بورډ مشر حاجي رحمدین اغا نن ازادي راډیو ته وویل د کابل امنیتي بنسټونو دغه کار د عاشورا مراسمو د ښه امنیت لپاره کړی. د ښاغلي رحمدین په خبره کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې برخه کې اقدام ونه کړي په موټرو کې بار تازه میوې به ټولې خراب شي.
د کابل په دروازو کې میوی تازه میوه تازه معلوم دی کہ موسم دی او خرابې دو په حالت کې دی د صادرات پر بر پر بنا باندې نو دروسته و دروازې دې تر څو چې د امنیتي ملوثات په خاطر زموږه دونه د پنجران ساتي چې لار په خوش دي په روز کل هم د موضوع بل کار هم د موضوع پیښ شو.
هغه وی د کابل امنی قومندانۍ او نورو امنیتی بنسټونو دغه کار له تیری ورځې پیل کړي، حال دا چې د عاشورا مراسمو لپاره درې ورځې وخت شته دی. په ورته وخت کې د کابل امنی قومندانۍ وایند فردوس فرامرز نن ازادي راډیو ته وویل هغه لوړ توناژ موټر چې کابل ښار ته ننوځي دی موټر ته د شپې لخوا د تک اجازه ورکول کیږي. د یادولو وړ ده چې په ولاړ موټر کې انګور، خټکی، هندوانې، انځر او یو شمېر نورې تازه میوې او سبزیجات شامل دي. د افغانستان د ټولګټو وزارت د ریل پټلۍ او سړک جوړونې په برخه کې د ظرفیت موندنې په هدف له تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ سره دوه تړونونه لاسلیک کړه. د دې وزارت د ویان مرستیال اشرف اقشناس نن ازادي راډیو ته وویل د یادو تړونونو هدف په افغانستان کې د ریل پټلۍ په برخه کې د ظرفیت موندنې ترڅنګ د دې برخې د ساتنې او بیا رغونې لپاره د لازمو فرصتونو برابرول دي. ښاغلی حق شناس وایي له دې وړاندې که د ریل پټلۍ او یا سړک جوړونې په برخه کې ستونزې رامنځته کېدې له بهرنیو شرکتونو به د مرستې غوښتنه کېده. د هغه په خبره له دې وروسته د دې تړونونو په لاسلیک کولو سره به اړتیا نه وي چې له بهرنیو کمپنیو څخه په یاده برخه کې د مرستې غوښتنه وشي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واوي افغاني، یو ایرو نه هاتي افغاني اویا پوله، یو انګلیسی پاو نه هاتی افغانی 50 پوله، یو سودریال شل افغانی 10 پوله، زر هندی روپی 1.1 افغانی، زر ایرانی تومان 3 افغانی 50 پوله او زر پاکستانی روپی 4.5 افغانی.
اوریدونکو په دې خبرونه کې د مخکښ شوز پروگرام د روکتاسي علاقه مندي لرین و را سره اوسه. په دې پروګرام کې به په افغانستان کې یو بل مخکښ شخص در معرفي کوو او دا چې د دوی څه کارنامې دي او څومره فعالیت یې کړی دی د دې څخه به خبر سي. خو تر هغه را مخکې خبرونه او راپورونه لا هم لرو. یو نړیواله مسله ده، دا راخلو د نوی زیلاند یو محکمې هغه سړی ته چې تیر کال یې د کرایست چرچ په نوم په یوه ښار کې پر دوو جماعتونو حمله وکړه، پر خلکو یې ډزې وکړې او 150 کسان یې ووژل، د مشروطي ازادۍ ورکولو پریکړه رات کړه. دا چې څنګه دا به د احمد شبر په راپور کې واوري.
د نیوزیلند محکمې نن د هغه کس چې تیر کال 150 مسلمانان په کرایست چرچ کې په دوو جماعتونو کې وژلي وو په مشروط ډول خوشي کول رات کړل او د تل لپاره یې زندان ته واستوه. د سترې محکمې قاضي کامرون مندر وویل د 19 کلن آسترالیایي برنتون تاران جنایت ډیر ناوړه دی چې تر مرګ پورې د دې زندان هم ورته کم دی، زیات نه دی. مندر زیاته کړه چې تاران پر دې خلکو چې وشلې دي زړه سوی ونه کړ. قاضي بیا وویل دغه کینه چې په ځانګړي ډول د ټولنې د ځانګړیو خلکو په برخه کې د برنتون تاران په زړه کې پرته ده، په دې هیواد کې یا بل ځای کې ځای نه لري. تاران چې نن محکمې ته راوستل شو د زندانیانو خړې جامې په تن وې او شاوخوا ترې ساتونکي راګرځېدلي وو، دی نه شخېده. د ده مدافع وکیل محکمې ته وویل چې تاران د محکمې پر پرېکړه اعتراض نه لري خو یوازې د مشروط آزادۍ غوښتنه کوي. دا لومړی ځل دی چې په نیوزیلند کې یو څوک په عمري حبس محکوم شي او په مشروط ډول یې خوشي کول رد شي. په نیوزیلند کې د اعدام حکم نشته. تارانټ د 150 کسانو په وژلو اعتراف کړی دی او دا یې هم منلې ده چې د 40 نورو کسانو د وژلو هڅه یې کړې ده. څارنوالانو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې تارانټ پلان درلود چې پر درېیم جماعت هم برید وکړي او غوښتل یې چې دا جماعتونه وسوسوي. ګسارنوال وویل چې تاران څو کاله مخکې د دې برید پلان جوړ کړی وو او غوښتل یې چې تر ډیرو ډیر کسان ووژني. تاران د 2019 کال د مارچ په 15 په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په ماشیندارو ډزې وکړې او دا حمله یې په مستقیم ډول د انټرنیټ له لارې خپره کړه چې وروسته په نیوزیلند او نورو نړۍ کې هلې ځلې پیل شوې چې له انټرنیټه پرې ډول د ترهګرو او بنسټپالو د جنایتونو د خپرېدو مخنیوی وشي.
خپل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راولېږئ.
اوریدونکو په پوره دولس نیمو بجو باندې تاسو ته د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په تمه یو اوسئ او نن د دریو بجو څخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی. په دغه پروګرام کې موږ بیا هم په افغانستان کې د دغه آفتونو په اړه، طبیعي آفتونو په اړه خبرې کوو. دا چې ولې په افغانستان کې په وروستیو کې سیلابونه ډیر انساني تلفات پېښوي، دا چې په ټوله عمومي ډول په دنیا کې اقلیمي تغیرات راغلي دي او په افغانستان کې پر دغه طبیعي حالت باندې څه اغیز کړی دی، پر دې خبرې کوو. تاسو که سوالونه لرئ یا نظر لرئ هم بیا په دریو بجو باندې پروګرام ته ټلیفونونه راکولای سي، هم سوالونه کولای سي، هم نظر ورکولای سي. پروګرام به لایو وي، په مستقیم ډول به خبريږي. نو د وخت پروګرام په یاد لرئ په پوره دریو بجو باندې. اوس به ورسو کونړ ته. په کونړ کې یو شمېر ځوانان شکایت لري چې مشرانو پر دوی بندیز لګولای چې دوی نور د ودونو او د میلو په وخت کې ساز او سرود نسی کولای. دا چې ولې دا پریکړه سوي ده، په دې اړه زموږ همکار روحلا نوري له کونړه یو ډیر په زړه پورې راپور راستولی دی، او هیله ده چې تاسو به یې واورئ او خوند به ځینې واخلئ.
په یو ځانګړي خونه کې له ویرې او ډار سره سره د موسیقۍ غږول. دلته د کونړ د مرکز صداباد دم کلی کې په یو خونه کې څو ځوانان راټول شوي او د واده مراسم نمانځي، خو هغه څه چې زړونو غوښتل نشي کولی په آزاد فضا او د ډیرو خلکو ترمنځ موسیقي وغږوي. د دې ځوانانو له ډلې د عبدالله په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل غوښتلې د ماما د زوی په دې واده کې هنرمندان راولي او واده ښه په درز ترسره کړي، خو د قومي مشرانو پریکړې لاسونه تړلې دي.
مونږ راغون شوې زموږ د ماما د زوی واده دی او په پټه باندې لګیو پروګرام کو. زموږ مشرانو بندیز لګولې دي چې دا پروګرام بندې مکوې. نو زموږ لغواړي چې سیلم وکړو، لوبي مکوف کې، خو مشرانو د خوانه بندیز دي چې مکوې دا پروګرامونه.
دلته تازه قومي مشرانو د خوخیو په مراسمو کې د موسیقي پر غږولو بندیز لګولې دي. قومي مشران وای غنو خلکو ورته د یو شمیر کسانو په ودونو کې په لوړ غږ د موسیقي لغږولو شکایتونه کړي وو، نو ځکه په ودونو او د خادیو په نورو پروګرامونو کې په ساز او سرود بندیز لګولې دي. قومي مشر زبیح الله صاحب الحق:
یو کور کې مریض وي، په بل کور کې غم وي، فاتحه وي، په بل کور کې دالو وي، ډګونه لګولي، ځان ته سیل نه کوي، ځان ته دغه موسیقي نه کوي، بلکې نور ټول کلی د خوب نه بیا دره کلی ځوانان د مطالعې نه ایستلي دي. هغه خلک چې مریضان دي، استراحت ته ضرورت لري، هغې باندې لکه جبري شکل باندې دا اوري. داسې ځایونو کې چې هلته کورونه نږدې او خلکو ته دا زیات او د ضرر سبب ګرځي، په دغې باندې مونږ واقعا هم بندیز لګولی دی. ټول قوم په دې باندې دوا کړې ده.
مدني فعالان او د ټولنې نور غړي بیا وایي روانو جنگونو او وژنو ترې خوخي اخستې ده. هر ورځ سیمه ته د جګړو لسنګرونو د ځوانانو جنازي راوړل کیږي او په ډیرې کورونو کې خلک د غم پټغر ناستوي. نو ځکه د قومي مشرانو د یاد پریکړې ملاتړ کوي. عزت الله صافي:
مخکې به چې دلته ودونه کېدل، نو خلکو به د ننګرهار نه او د کابل نه دغه د موسیقي والا ټیم راوستو چې دغه سو سبب برېښنایي سامان الات هم ورسو. په یو کور کې به خادي و، په یو کې به مړ و، په بل کې به مریض پروت و. نو دې به ډېر بد اغېز په دې کلي اچو. داسې نه چې یوازې په دې چم ګاونډ باندې، په ټول کلي به بد اغېز اچو. اوس چې دې مشرانو په دې حق کې کومه پرېکړه کړې ده، دا موږ تاییدوو او موږ د دې ملاتړ یو.
په همدې حال کې د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس جنتګل فدا موسیقي د افغانستان د کلتور یو مهمه برخه یادوي او وای هنرمندانو تل خلکو ته د مینې او یووالي ترانی غږولې دي، خو د غوښتنه کوي چې د خوخیو د مراسمو پر مهال باید خلک په لوړ غږ او په لاوډ سپیکرونو کې د موسیقي لغږولو ډډه وکړي ترڅو د نورو خلکو د تکلیف لامل نشي.
د سورز بنې شدل د جنازې ناراضي، د سورز بنې شدل د غم نه، د سورز بنې شدل د ویر نه، خویندې به وروره کیږي او مندې بوريږي همدارنګه ځوان ځوان جونې چې لودونه هم نه کړي کونډيږي مشرانو دغه فیصله کړی وي همدغه د دې وجنه به کړی وي چې دلته غم دی او هر ورځ ماتم دی چې په یو کور کې غم او ماتم وي په بل کور کې ساز او سرود نه داد په دا هم د پښتونوالي د اصول او د فرنسيکونو او د بنزټونو نه خلاف ده
په کونړ کې حرفوي هنرمندان نشته او یوازې څو تنه شوقي هنرمندان د خلکو د خوخیو په مراسمو